د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسی خبرونه له همدې شبي پیل شوه. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی وکړ او وایي ارمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
واړو چې دغه کومکونه لا هم زیات سي، ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري حکومت ته، له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه.
دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي؟
دا مرستی بشری مرستی دی، اما د افغانستان د اقتصاد دیه لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دی، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجه لري چې هغه خلک د لویز څخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده. په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې ژر هواري شي.
مشکلات چې دی شپخانه کې دادی چې خو د معایناتو څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دي، واسنه لري دي، بي دارتي سنو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د قزاقستان ولسمشر وروسته هغې له موسکو او د سیمې له هېوادونو د مرستو غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هېواد ډېرې دولتي ودانۍ ونیولې. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال مرغوم یا جدي 14 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې شپږمه ده. دا لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحدو ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي په ورځ به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بند دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لورې د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا او چهارشنبه پورزو راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعت د پاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلې وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، بهرني متخصصان له افغانستان نه وتلي، نو د کابل او ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکن نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وفا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې د یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یو ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلي چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخ ته پر سفیر حمله وکړه، خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوي چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارته وویست. د ایټالیا سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یوه خلا کې کار کوي. وبخی په ایتالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نور هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثر سفارتونه لا هم لویدیس پلوه نظام ته وفادار دي چې د اګست په 15مه طالبانو به واک کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په ټویټر کې لیکلي چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه ده رسیدلې، نو له سفارته د هغه ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالین بربوک سره ګډې خبري غونډه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل
که چیرته روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جی او په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړي، لویدیز اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پولن وای بلاروس په مینس کې د پولن شرزدفر احزار کړی چې ورساته له بلاروس څخه دی یو پولنډي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. د پولن حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې مینس کې د بلاروس پر سرحدي ښار برست کې د پولن له کنسل غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولن او بلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولن وایي چې بلاروس کډوال هڅوي چې پولن ته داخل شي. د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. او اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر 60 کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغه میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړل. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. لدې پرته بل لار نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډیر خبره شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د 3600 پترس کې د 19,900 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په اساس پراتلونکو څلی رښت ساتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د واوري د ورخت احتمال د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 3. هرات اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. کندهار اسمان برک او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړني راپورته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندوی محسوس سره به په همغږي انکارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغونډ کړي دي. احمد شبر پرې راپورټ لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بین المللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات شي، ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه او موږ د دوی همکاري سره چې د دې نیازمند خلکو ته د رسول کو لار کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ خلق پر وظیفه ادا کوم دار از کوم مسات سي باندې مرستې خلکو ته رسي په دې برخې په نوم سره لاس کوي هغه هم زموږ سره په ماهنګي کې دي
ملګرو ملتو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې و او خبرداري ورکړې و چې سشت کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وای په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په سخت حالت کې راټول شوی دي
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټونه غذایی مواد چمتو کړل همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته مرستندویانو د بشري مرستو د دوو درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارډ ډالر راټول کړي دي
ملګرو ملتو مرستندوی بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو دوو دریو ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي طالبانو د چهارشنبه په ورځ د ورښتونو لامل بیړنۍ وضعیت اعلان کړ یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسیدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې و او د سړی هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې و چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي یو 1.5 میلیارډ مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سی ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخمات شوی او یوازې بشری مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولای
ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړل چې لړمنو افغانانو سره وکړي په دې ترڅ کې طالبان وایي چې دوی به د مرستو په شفاف ویش کې همکاري وکړي د مرستې په افغانستان له ځپل شوی اقتصاد سره ترڅ بری د مرسته وکړي احمد شبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د رئیس هیئت لغړی ازرخ شافیزی سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوخی خبر دی ښاغلی حافظ په ځواب کې وویل
دا خبر ده چې 1.5 میلیارډ ډالر بین ملي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو نورین سره مخامخ ده کار نسته عواید نسته قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده نو دا مرستي ډیر اړینی او ډیر ضروری دی چې باید افغانستان خلک سره وشي
حافظی صاحب د مرستي په ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي یعنی مرستندوی بشي
د مرستي بشري مرستي دي اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره د مرسته ډیر موثر نه دي ځکه چې دا یو لنمحال نتیجې لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري کسم یو مقدار رونق دی کاذب تجارتی رامنستکی او خدمات زیاتی یو تعداد خلک نه یوازې دغه مرستو خبر خمن کیږي بلکې هغه ویشون کې لپاره هم زمینه د کار میسري نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیال لپاره کفایت نه کوي دا یو استراري او د خلکو د ژغورن لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي خو خبره ده موږ ځینې تغییر کو او د دې تایید وړ دي
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولای شي یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو څنګه کېدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي
دا خو تر هغه بریده پوری چې ما اوریدلې دي د مرستي د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کی اما پر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک لري باید دوی دغه مرستو د شفاف ویش په حق له پرته له قید او شرط بین ملي موسسات سره مرسته وکړي ترسو د
په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورسیږي.
حافظ صاحب، طالبان وایي چې نور مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نور مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون رانشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پوری دغسې مرستې پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډېره برخه یې په لاره کې مصرفیږي. ځکه چې یو خارجي کچیرې راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر $10,000 څخه د میاشت زیات تنخواوې اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجه څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی ازرخ شافزی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خپل د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنو د مرستو په باب خپل نظر څرګندو، چې آیا دغه مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره مرسته وکړي کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجو ولست خیکی دون کې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو او رسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بخښ شو.
د هیل خبرونه په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې د امریکا جمهور غشتونکو سناتورانو د استلسیو افغانانو په اړه د راپور نه وړاندې کول په خاطر د بایدن پر اداره انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د بایدن اداره د هغه راپور په وړاندې کولو کې پات راغلی چې په اگست میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال تر 8,000 زیاتو افغانانو د استلو په اړه توضیح ورکړي. په مقاله کې د سناتور جیمز ریچ هغه ټویټ ته اشاره شوې چې د پکښ ویلي د امریکا د پوز لخوا د استلسیو 8,000 افغانانو د ارزونې په اړه هغه راپور تر یو میاشت زیات ځنډیدلی چې کانګرس غوښتي وو. په مقاله کې د یو بل سناتور راب پورټمن له قوله ویل سوی چې د قانون له مخې د بایدن ادارې باید د نومبر تر 10 پورې کانګرس ته په دې اړه راپور ورکړی وای چې افغانان یې تر څه ډول ارزونې وروسته له افغانستان نه راوستل، او په دې اړه یې باید معلومات ورکړی وای چې زموږ په الوتکو کې څوک امریکا ته راغلي، څومره کسان د کډوالو لپاره ځانګړې ویزې لري، او نور څومره کسان دي چې له امریکا سره یې په تیرو 40 کلونو کې همکاري کړې ده. مقاله یادونه کوي چې د اگست په 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بهیر په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو سخت انتقادونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر خبری به پانی د هغه امریکایي پوځي په اړه مقاله خبره کړې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استل کېدو پر بهیر یې انتقاد کړی وو. د امریکا سمندري ځواکونو په خوانی ډګرمن سټوارت شیلر په دسمبر میاشت کې ورسته له هغه لدندې ګوښه کړای سو چې په یو ویډیو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر بهیر انتقاد کړی وو. شلر واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې دای هغه مهال حیران سو چې په دفاع وزارت کې ګڼ نورو کسانو د بیلګه تعقیب نکړه او په علني توګه یې له مشرانو ځواب ونه غوښت. شلر ولس کالا د امریکا پوځي پاته سوی او په افغانستان او عراق کې هم د پوځي په توګه د تر سره کړي. په مقاله کې ولول چې دا لانجه د اگست په 18 هغه مهال پیل سو چې شلر په داسې حال کې چې یونیفورم یې اغوستی وو پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې د پر خپل مشرانو ځکه انتقاد وکړ چې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش سخت دریځ ډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 198 ملکی افغانان وژل شول. شلر په نظامی محکمه کې له پوځي قانونه د سرغړونې په تور په شپږو مواردو محکوم سو. انفو مایګرنت خبری وپانی په ایتالیا کې د دوو افغان ځوانانو د ویزې منل کې دوه په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې ولول چې د روم یوې محکمې د دوو افغان ځوانانو اړوند په یو عاجله قضیه کې پریکړه وکړه. محکمې د ایتالیا حکومت ته امر کړی چې دغو افغانانو ته په بشري برخه کې ویزې ورکړي او په افغانستان کې د دوی بشري حقونو ته د جدي خطر له امله د خوندیتوب لپاره ایتالیا ته د ننوتو حق ورکړي. د دغو دوو افغانانو نومونه نه دی ویل سوي، خو په مقاله کې راغلي چې دوی خبريالان وو او د جمهوري نظام پر مهال یې په کلتوري فعالیتونو کې هم ونډه درلوده.
ازادي رادیو اوري. د خوست اوسیدونکو وای چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوي لري شي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل په دې روغتون کې نه د کورونا د نوې بڼې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه هم د اړتیا وړ اکسیجن او درمل. نور په دې راپور کې
سره لدی چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوی بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوۍ او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لږ وي.
مشکلات چې دي شبخانه کې دا دي چې خو د معایناتو څانګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بی وزله دي، واس نه لري د بی ارتیسونو او د عینه نه په داخل کې دی ته پری ملاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوي روغتون د ډاکټرانو له چلند خوخي څرګندوي، خوای چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکي شاه محمد وایي کچېری دا روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نور خشي.
دوایي چې دی دا چې لږ مکمات وسول شي، او دوایي د داسې کمی دی خوندر نشي کړی چې د جبای یو کې یغه وکي چې د وسره کومک وکي او د مرزونو په خدا پاک علاج وکي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شلبستریز روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکترانو او روغتیایي کارکونکو هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماشاتم د باز انجګانو سره د کارکونکو پاتې دي چې هغه تخپل ماشات ورکي، دلته مریضان رسي انشاءالله حقیقي بازي مریضان. او بل مهمه خبره دا ده چې دلته نوې صفه د میکرون روانه ده، که دغه شبخانه ته لږ توجه وشي خدای مکه کما د میکرون وایرس سره مخامخ نشو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. د ولایتي او تخصصي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار د کورونا د درملنې په روغتون کې ستونزې مني او وایي چې دوی د حلې دو په لټه کې دي.
اکسیجن خو دلته یو څه شته موجود دی، اکسیجن کنسنټریټرونه موجود دي، شته د هغه نه استفاده کیږي. دا دوه ورځې لږه وقفه کې راغله، نو دغه انشاءالله حل کیږي. انشاءالله د دوی ماشونه بند پاتې دي او د بعدي غدې لپاره د دوی ماشونه مشکل انشاءالله هغه حل کیدونکی دی.
د روغتیایي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وبا پیښې ډېرې شوي او په یوه ورځ کې چې یوویشت ټیستونه شوي، د اتلسو کسانو واقعیت پکې مثبت شوي دي، خو د هغوی په وینا د تیرو وختونو په پرتله د مړینې واقعیت لږ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو نړیواله موضوع د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمار توقایف په ټول قزاقستان کې وروسته تر دې تیر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چند د هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تیر شپه پر تلویزیون را څرګند شو او وی ویل چې هیواد له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشرۍ دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپلې دوهمې وینا مخکې خبرداری ورکړی و چې څومره ممکنه وي په هغومره سخت عمل به لاس پورې کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداری په داس وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډبره منسته شو. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې اته پولیس او د ملي ګارد ساتونکو وشل شوي او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوي دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمینې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټیټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. وروسته تر دې چې پرون قهر وړي مظاهره چانو په څو شهرونو کې پر دولتي ودانیو برید وکړه او جنو کسانو پولیس او پوجان پس واخیستل. ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او وی ویل چې د ولسمشر په توګه د مسؤلیت دی چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت وکړي او د قزاقستان یووالي ته اندېښمن شي. د قزاقستان په ستر ښار الماتي کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل ورسره اخیستي وو په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه او اور یې بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکی ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتي د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلک وو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتي کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتي او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړني حالت اعلان کړ.
یو سل بیا په مخکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلون کې ونی افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه کانګرس ته توضیحات وکړي. پر آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتی ځنډیدلې دي خو توقف یې نه دی کړی. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوی ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي چې دغه ډیپلومات تر اوسه برحاله دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل که چېرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکېچ لاره غوره کړي نو به دوی په چټکۍ ځواب ورکړي. پولند وایي بلاروس په منځ کې د پولند شر ظفر هزار کړی دی چې ورسا ته له بلاروس څخه د یو پولندي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. او اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. او دا خبری مجله هم ستاسو په غږ په څو پیغامونو پای ته رسو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
زما دا یو جاده وروره کومای په ام پښه کوټ کوریمه زما کنه کومه تر راځي نن راځه راځه کولته نو خپل اکرا کول کیږي چې ما یې دم تخپل کوارته وه سماري زما کومه چا شي نه دی راکړي مخ چې تو ته راځي خانان ته کول کیږي ما ته نه راکول کیږي الله دې وزله دا چې دا زما فاجې بومه نه وروره که زما دا پاره یو چاته وځالي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نجیب الله د استاد په هیڅ خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال رئیس موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې اریانې د یوې خوا بارانونه دي د بلې خوا څخه موږ ماشینه نهشته د بلې خوا څخه کار نهشته په وطن کښې نهشتې دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما خان خاص رزګان شالین یوسف دا پیغام پرېږدم. موږ په سیمه کښې دا طالبان دا د پوجي موټرو څه ګرځې استفاده کوي چې فورا ستاسو غلي دا زما خبر د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېد. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاچري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم په خاطر دې چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي د دنیا ګوټ ګوټ ته د خلکو آوازونه رسوي چې څومره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. بعد د سلام زموږ دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کښې حالات ګډوډ شي دا ورسره ښه شي او همدارنګه په افغانستان کښې څومره سوداګانې څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي سل په سله باندې قیمته او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ارزانه شي او د دغې بیې راښکته شي او د افغانستان خلک توان او طاقت نور نه لري. افغانستان کښې حالات ډېر ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږ دي چې نیو کال په شروع سره زمونږ طالبانو صدا درخواست یې چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کوم ریښتینه چې دي په کوم څه مکی راځي به چې دي سره ډیر ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبه نودري او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تلل شوي دي، لږ دي چې طالبان زمونږ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام